لاس بجیش وی احمد شبریم دازادی ردو دا دی سات پخ پراوانه که ستاسو کربا السلام علیکم پدیخ پراوانه که لوی برخ آزادی ردو یاده بی مجلی پروگرام تا بیل شویده پا خبری برخه که مودافان سولی پتراو دا کابل پا کربا توب دنری والی غندی لپریک رو خبرو خلوم رای خبرونه د امریکا پوځي چارواکي وایي که دا ثابت شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره پیسې ورکړي دي دا به بې ځوابه پاتې نه شي د سولې ولسي حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک دې درېمګړي ته وسپاري او په متحد ایالتونو کې په یوه ورځ څه باندې 15,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزارت جپوري چارواکي وایي که چیرته پوز دا راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي دي چې امریکایي پوځیان ووژني ماسکو به یې ځواب ورکړي د امریکا د لوی درستیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لورې نه دي تایید شوي خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو خو جنرال میلی په مشخص ډول لا څرګنده نه کړه چې غبرګون به یې څه وي جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدې تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه انعامونه اخیستي ترلاسه کړي دي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني اسپر وویل د ده پوځي قمندانانو په دې اړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اورېدلي وو او بیا یې د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دا مسله لیدلې وه ده وویل دې ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی لومړی ځل تېره میاشت نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي دي خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی سپینې ماڼۍ ویلي دي چې استخباراتو په دې اړه ولسمشر ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو د سولې ولسي حرکت وایي حکومت او طالبان د درېمګړیو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو ښکېلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي د دې حرکت یوه مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو پر توافق دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کاله سره وژلي او خپل د سره راسي او سره کښېدیني اوس ضرورت دی چې طالبان هم حکومت هم یوې درېیمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړه شي او د ملل متحد استازي هم پکې وي چې دوی د دواړو ترمنځ مینځګیري او منځګړیتوب وکړي
شاغلی خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې د سولې خبرې هر څومره که اوږدې شي ستونزه نشته ځکه چې ولس به له مرژوبله او مصیبتونو خلاص وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه لا بیا تر اتیا تنه مړه شوي دي د ترکیې د وان شار چارواکو په انخره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو په انخره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې پناه غوښتونکي په غیر قانوني ډول یونان او یا ایټالیا ته بیول د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یوه سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنۍ شمېره تر زرو اوړي انتونی فوچی پرون وویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي دي چې په ډېرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتېدو بندیزونه سست شول فوچی هغه کنفرانس ته چې د هیل خبری څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډېر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 24 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د پنجشنبې په ورځ په متحد ایالتونو کې د کرونا ویروس څه باندې 15,000 نوې مثبت پیښې ثبت شوې تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډېر کسان په کرونا ویروس نه واخته شوي په متحد ایالتونو کې اوس 3,000,000 او څه باندې 2,000,000 کسان په کرونا اخته دي او د تلفاتو شمیر تر 1,015,000 اوښتی دی د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کرونا ویروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دې یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیډیروس ادانوم ګبریوسس پرون په دې اړه په یوه ویډیو کانفرنس کې وویل. د روغتیا د نړیوال سازمان غړو هیوادونه هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې له خپل ځوابه د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپل واکار ځونه پیل کړي. دا د ځان په اړه د فکر کولو وخت دی څو نړۍ ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستنې ناروغۍ د کنټرولولو لپاره په ګډې لارې چارې ومومو او خپلې همکارۍ زیاتې کړو. د امریکا متحده ایالاتونه د روغتیا د نړیوال سازمان د بودیجې لویا برخه ورکوي او په دې سازمان انتقاد لري او ویلي دي چې شایي د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالاتونه له دې سازمانه ووزي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. افغانستان په تیر یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللی و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي بلکې د تیرې نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کانفرنس برخوالو په طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتونکو د غونډې د سولې د پروسې د مالکیت تخپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوې خوندي کړي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون پنجشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم د ملکي مرشوبلو د پای ته رسېدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان ښځو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانن د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. شاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لبرنې ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دوړو خو ترمنځ پر اختلاف شته لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازی ډول خبرې کیږي. همدارس به په انتخاباتو د ښځو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو د خلکو پر ازادیو او د تیرو 19 کلونو پر بریاو به د یو بل ترڅنګ خبرې کیږي.
having discrete discussions on those difficulties
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په دریم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وایي د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستې. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کېږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانان ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 60 بهرنیو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د بین الافغاني خبرو پر پیلېدو یې ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه او د بین الافغاني خبرو د پیل له سره وروسته دا پوښتنه کېږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یو پوځي جریان په توګه پاتې شوی په یو قوي سیاسي حرکت بدلېدای شي. دوی به څرنګه په یو سیاسي ماحول کې له بیلابیلو ګوندونو سره ګډ تعامل وکړي او د خلکو له ملاتړ به برخمن شي؟ فیربا ظاهر په دې اړه یو تحلیلي مطلب لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کېږي. که څه هم د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخې دا پوښتنه مطرح کېږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوې سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلېدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوس مهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت به له امریکا سره د موافقې په اړه د خپلو ژمنو په عملي کېدو سره ترلاسه کړي. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامي قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځان ته مشروعیت پیدا کوي. مګر سیاسي مشروعیت هغه پیدا کولای شي چې هغه موافقه چې امریکا هم سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسېږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالی زیاتوي چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولای سي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار سي. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یوځای سي، خو شرایط بیل دي. او د ښاغلي جلالی په خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یو سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف شوی وي.
د دوی په سیاسي حزب بدلېدو لپاره زه فکر کوم د دوی په خپل منځ کې دا ظرفیتونه او وړتیاوې شته، په دې معنی چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسی مبارزات و پوزی مبارزات و نړیوالو سره د مناسبات و عمل دا تجربه لری کولی سی چه نزن استفاده و که پیان سیاسی گوند بدن سی. اما پختن داده چه هغه شاید چه لیبرالیزم او سنه نری که دیست به نام مترکی که طالبان پرکیده لری که نداری.
شغله ستانکزی په ګنګوندی ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د ترنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نشته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر ډیره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لرې پاتې شوي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولای سي په یو سیاسي قوت بدل سي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات ده، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شو دي. لدی عمله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اساسه سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم د فکر کوي چې دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې ده چې دوی سره باید ټوپک وي. کدې ټوپک د لاس ور کوي بیا هرڅ د لاس ور کوي. لدی عمل دوی یو ډول له ادم مسونیت او د اساسي کمتري یا د کمبوت کار دی.
شغله یوسف سی وی طالبان لای ور ډیر محروم قشر څخه راپورته سی ودي، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخ کوي چې ووي طالبان حتی د یو کمزور دیموکراسي په چوکاټ کې د نور ګوندونو ترڅنګ درېدو ته لزهنی اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کال واکمنۍ کړې. په دې موده کې که څه هم امنیتي خطرې وه، د خلک راضي ښکارېدل، خو ترڅنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یو واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کېږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کېږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پښتانه راپورته کېږي چې که طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه رامخته سي، څومره ولسی ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
وروسته له دغې شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې که چېرې دوی سولې ته رسېږي بیرته به دوی یو قوي مرکزي نظام رامنځته کوي، فساد سره به جدي مبارزه کوي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کوي. دا هغه څه دي چې د عامو خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلودو چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولی چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په هغوی باندې پېژني، نو که دغه پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي سي، نو زه فکر کوم چې دی به یو بې ساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکي په ټوله کې په دې باور دي چې که طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک ته رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتر سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر واکې انوان ګلپو یا کړلیا مڅاګلی.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای په غی باندې سونه کار وکړي.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړي بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای آلونا ابسو زرمان دی.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم ژړل. خځې وویل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ژبا سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ، او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی، او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یو وقته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبید الله کنداری. د کندهار یو تن فتح خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دي شکرونه رئیسی د کنداری سندرغاړو فتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل، او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتح خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واس پیدا او نور پتیم ساده اوس خرڅ سولې دې پته تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب دوه نیم لک خامہ خاصه خوځلنو د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنا ولاد افتل لرم.
ته پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمستا خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیتو خرڅونکو وای د میموري او ام پی 3 د راتک سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري، مګر اوس ټول سودا وکړو سودا وکړو کوم درس افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو وخته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده، اوس په یو میموري کارت کې له یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر لږ ورته توجه ده، دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله تش دش نکه چیز دغه اوس دغه اتنې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبري په راډیو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند قدر دلی نهسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري.
د کندهار کندهار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغانۍ ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر د کوم دغه 45 دانې د کوم غزلی ورچوم به تصویره غزلی ډېر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وستا ورده خون نه کی.
د کندارې سندرغاړي عبید الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کندارې موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا چې راغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی صرف بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونې خپرېږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خپرېږي. مثال نو دا زموږ د رسنۍ کمزوري ده که نه ده؟ که دا سي د ملک ملي دي زموږ هم چې ملي دي نو زموږ راجبخ بیا ولې په جلال آباد کې خلک نه خوښي او خلک یې ولې نه اوري او رسنۍ یې ولې نه
کوي؟ لیلا خیالی پیکی پیولی پترو دی شور 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 دانی رو دی.
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړي.
د آسیای هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري، ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستې. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي، په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو، بیا د ماسترۍ لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه هغه چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی. ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسترۍ دوره کوي نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شیانو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلود، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب راځه دغه بحث په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغېز، او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وې دلته په دغه سیمه کې د کار کوو په بېلابېلو ادارو کې کار کړی، دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات.
په شعر او شاعری او په لیکوالۍ ستاسو تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډیر زیات ځانګړنې لري او زکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی یعنی ډیر پوی خلک دی او ډیر زیات دی یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحدات پورې محدود نه دی په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي یعنی هلته غوی ځان تخپل مارکیټ پیدا کړو په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون دا غې نه وروسته راغی یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس مثلا هغه ڈیلوگ چتلی کی یا مثلاً یو 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 چلی کی داغ منصپانگا آگا پچم رکھم و جملو کی او پچم رہنری ڈول بان بیانہ والش دغه د ژبې اقتصاد چې دا ډیر زیات مهم رول لري مثلا موږ لس پروګرام لیکو هغه په څلورو پروګرامونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول وړاندې کولی شو بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي مثلا تاسو اکثره ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري د یو ځینې بل ځای ته خیس پکې نه وي خیس په داسې ډول وي چې جم پکې ناراضي یو کنټینیوټي وي یو یو بل پسې ور پسې والی بیخي ټچ وي او قط وصل ناراضي مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي یا خیره کې قط وصل شي لیکه مم دغه شانت په لیک کې یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه به خرابې کوي او بل هغه څوک چې لیدونکي دی اوریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ داس د کړل چې د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې پاغه باندې سونه کارو کی مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلی یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعری کې زه خو خپل په دې رسو کې ډیر شعرونه نه لیکم اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده د افغانستان شاعری هم خره خو زمونږ استاد سي د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویلې هغه نو تجربه کړي هغه هغه څه چې ویلې تجربه کړي دي مثلا په عشق شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنې یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي زمونږ استاد په پخوانیو شاعری کې همدا ستون زوا اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي مثلا عام سنفانو یو فیلینګ وی کنه ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری اما پخوا لګ مشکل نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته د هند شاعری وچ کلک نه ده یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم همدغه شان تین بار شو سي دوستي یا چین هي فراز کچا تیرا مکان هي کوچ تو خیال کر
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي
توپیرونه خو ډیر زیات دی یو خود دی لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزه د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره هغه مارکیټ چې د شاعری د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغه ته ځکه هلته ډیر خلک د شعر او شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر او شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بیل خبره ده د دې سره فرق لري مونږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه ورته نشویل په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمي مسله ده یا سراتیر شه نه خوخه دي یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري د محتوا له لحاظه زمونږ دا وسنۍ کول یا نوې شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي د سینې د چیز منګه شاعری ډیره زیاته کمزورې ده، خدا غوی هم ډیره قوی ده، دا غوی شاعری ډیره قوی ده. نو امید شته د منګه تاسو به ورسیګو، ځکه چې منګه تاسو نوې هغه څه تجربه کوو چې هغه منګه عملی ژوند کې ګورو په شاعری کې. زمونږ استاد د شاعری هغه تیره دوره چې هغه خو یوازې هغه معاصر دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلق چي دي، په هغه کې اکثره دغه حماسي شاعری و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر وو دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانه به منګه پکې یادو.
د استاد زده کړې په ژورنالیزم کې وی کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډیر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوري باندې بحث کوي. د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو چې شه یو 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 سامان الات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي داغي تخنیکی چاره موږ تراخی، تکتیک داغي د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخت تیوري موږ تراخی. مثلا میک چې کله خرابي کی څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالیږي څنګه، او به چې کله استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. ام دغه شانتی نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورجن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. د دې لپاره هغه سامان الات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره موږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګې، سیتار او دی وشوکی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې خون کې هم د مرکه کړې، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شله، او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به می ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې. البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې ولی په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل تا عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډیر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزل او شعرونه دی ویلې؟
ما د خپل هیواد د استقلال، د هیواد او د ځینو افغاني غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سترونو پاک لباندي چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی هغه شعر او شیرینه مویل دي.
کومه نمونه در یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان پاک لباندي یو غزل او شاعر ویل دي چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. یعنی دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوښیږي. الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونه افسوس ارمان دي. الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای الونه افسوس ارمان دي. وی تخدیر می پکار نه ده کټول زماشی، او زړه می لادی توسګار نه ده کټول زماشی، دایو سات پر قرار نه ده زمان غانی
او د کابل د باغ ګلنا ابسو زرمان دی علامه د زن کدن شا امان الله غازی د غم وای یالنا ابسو زرمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شیرونه دی ویلی دی
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شمه نو کله کله کوتی وام غزل کله کله جوړو
دا د غازی امان الله خان په چا شیر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کډ نه بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمه کولای شي
والا نو زبد شي وای مچ ما خپل غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوخیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی چې
او زړه کې چې مې لري خسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې لري خسته دي او خپل معلومیږي کې شي زراعي یا صدا باتا دو سیند او زه شیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمی تیشکش پیتا گرما او یار گلونا حجل که چمی زیل ریخست دی ای کنڈونا او سی پختان پکی سپیچ لی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا نه
مخت ترما د موسیقي په وسایلو کې په یت شي باندې نه پويګم نه مې ستار وال زده دي نه مې منګي او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې باندې یو باندې نه پويګم متاسفانه
بندوال سے پټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم ستر کتل کې زم په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد سی او شمیر هوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرخي ناوی خواته تللی وو دوی بیرته رالل د هواد ته نو درماغي ورځ نه راپروسته زمونږ استاد سي اصل موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه اوجري هغه ډيري ورکه شو دي چالتبا پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناسو منګیا به و رباب او سیتار به او خپل احساس به یې تیرو آغا اوس ورک شوی دی دا چې خلک پیدا شوی دی په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردې کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصل کلتور یې ورک کړی دی او فعلا په افغانستان کې هنرمند ته ډېر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور تر ابده پورې وساتو
من خو اکثره خلک داسې وایي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د یو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونیشي په غېږ کې ونیشي زه وایم چې زموږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډېږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمند تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو چلم به ورپکې سیتار به ورپکې منګیا به ورپکې ارمونه به ورپکې او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډېږي زمونږ ځوانانو ته ګډېږي زمونږ پیغلې ورته ګډېږي زمونږ ماشومان ورته ګډېږي چې زه دغه غندمه باید موږ د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځ نه لاړ.
خبره د پردی کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی ده؟
ډیره بد اغیزه کړی ده، خصوصا په کونړ کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چېرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چم کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي،
بل څه پته مناستې چې ما ته بچرا کی.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ما ته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګه ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلې د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانان دی ول د پاره څه پکې.
زه به د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
هغه د خپل وطن سره، هغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله. او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودیت ما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږدی ور لاندې زلمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای څه شلو پښتنو کی آگا گان گن کمی سنا، اے چې بتلل د ننګ ډګر تا او په ګډای اتنو کی، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډی کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بیپینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل، راځئ
لسره به یو بیشو. انجلی دروازه تمن ډکړه خو خزی وار ورلم بیکړ. انجلی تر مټونی ولا درې سره په پلاستیکی فرش کې نول. تر څو وخته ل جړه سره د ماشومانو د پزو د کشي دوغه ګونه هم اوریدل کېدل. بیا ټول غلی شول. خزی په خټو لړلې خړ کرمچ ل زړه پلاستیکی فرش ور پورته کړ. ورو یې وویل جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل هوسۍ بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې خو ویې نه ژړل. ښځې وویل ښه کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته ولاکه ستا پلار رانه یوسي دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل یونس زویا پلار ته دې مه تیریږه له مړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل سمه ده کبیره مه ژاړه یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل ګوره یونسه خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی کبیر ورور ته دې ورکړه بیګا یې هم تبه وه اوبال لري. یونس په غوسه وویل خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم کلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه. خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل ادې ما ته نور بوټونه راوړې. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تېرې کړې. یوه شېبه غلې وه. بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست سره ونه خورئ لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته. په کورونو ګرځم کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بېګانه وریجې راته واچولې. همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل خو بیا هم هغو کورونو ته نشم تلی نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ او چې شیبانی خان پر سیستان راغې نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 928 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو.
زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په گجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړی په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوی را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوی یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، پسرلی سغنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ ښکلې گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، ښه موسم د پیمانی دی، نساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګې چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یبې وسا آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وسا آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دی یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا، دم خالونا آئے ہائے خالونا، ظلم کواز پی خوشالیم، پا آخرت بدرن کو ما تپو سونا ہے، تپو سونا داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانا، نو راشپ بغدو دیرا ولم جانا،
سر سر تور کړ خو په سر آسمان ونو موند، او رڼو اوخ کوی هم چیر گریوان ونو موند، کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل، خو تا په مینه کې لسره تاوان ونو موند، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، پکې تصویر می ده بایللی جانان ونه موند، د محبوب ټول مزدوری دی شي پسین لاهو چې د محبوب ټول مزدوری دی شي پسین لاهو چې د لیونی شوندو تر اوسه په ځوانو نموند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.